السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته تاسو را بولم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي او ری چې په امریکا کې د هغه امریکایي عسكر محاکمه روانه د چتیر کال په کندهار کې په دزو شپاړس ورسي وګړي وشلې د پیخي او شمیر عیني شاهدانو چې امریکا ته انتقال شوی د محاکمې په پرونی جریان کې د رابرټ بیلز په وړاندې شاهدي هم ورکړه. دا هم اوري چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن په سنگاپور کې د هند د دریوش کلنو ځوانانو کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د غلام جان په نوم د طالبانو یو جګپوړی قومندان له خپلو دریو ساتونکو سره په قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې بمی چاودنې وشو. د سوریې حکومتي ځواکونو د دمشق پر لمنو ډزو ته دوام ورکړی او هغه سیمه یې چې هلته ابوزوسین ډلو ویلي دي پر دوی د چهارشنبې پر ورځ کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي. خو په سر کې له صفي الله سانګزي څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
هغه افغان چې شپږ اولادونه یې تیر کال په کندهار کې د امریکایي عسکر رابرټ ویلز په حمله کې وژل شوی و پرون یې د هغه عسکر پر ضد په محکمه کې شاهدي ورکړه. او چارواکي وایي د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس نن له یوې انتحاري حملې روغ وتلی. هم پوره خبرونه. هغه افغان چې شپک اولادونه تیر کال په کندهار کې د امریکایي عسكر رابرټ بیلز په حمله کې وژل شوی و پرون دغه امریکایي عسكر پر ضد په محاکمه کې شاهدي ورکړه. رابرټ بیلز د دې لپاره چې له اعدام څخه ځان وژغوري په تیرې جون میاشت کې د 1400 وګړو د وژلو په جرم اعتراف وکړ. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د امریکا له حکومت څخه د سرتیري ته د سختې سزا د ورکولو غوښتنه کوي.
نوم یې اسمت الله کندهار پنجوای ولسوالۍ کې چېغه کوم قتل شوی ده. هغه مبارک زه غواړم چې دغه سړی اعدام شي او ښه محکمه جزا ورته ورکړل شي.
ایمانم عبدالجمیل د امریکا حکومت ته مونږ غوښتنه ده چې سرتیری باید محکمه شي د لپاره یې دا په خپل سزا د اعمالو باندې ورسیږي.
خو رابرټ بیلز د دې لپاره چې له اعدام څخه ځان وژغوري په تیرې جون میاشت کې د 1400 وګړو د وژلو په جرم اعتراف کړی و. د بیلز د محکمې لپاره چې واشنگټن کې روانه ده له کندهار څخه 9 تنه د شاهدانو په توګه لیږدول شوی دي. 9 کلن بیلز د عمرې بند له سزا سره مخ دی. چارواکي وایي د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس نن له یوې انتحاري حملې روغ ووت. خو په دې حمله کې 15 نورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ حمله کې چې هدف یې د فراه د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالسمد و نوموړی د پیښې نه روغ پاتې دی، خو یو ملکي کس وژل شوی او د ملي امنیت د 15 کارکوونکو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي په 12 امن ولسوالیو کې چې د 12 امن ولسوالیو له جملې په 3 ولسوالیو کې د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د دې کمیسیون چارواکي وایي د لوګر په ازرې، د نورستان په منډول او د پکتیکا په 11 ولسوالیو کې دا مرکزونه پرانیستل شوي دي. وروستۍ خبر هم ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په 1500 لوبه کې د هند درویش کلنو ځوانانو ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې افغانستان یا د لوبه په 28 منډو توپیر له هندي ټیم وګټله، خو د کم امتیاز په خاطر بل د ورته لورتګه پاتې راغی. د هوتک په خبره د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا وه، خو د کم امتیاز په خاطر نیمه پای لوبې ته لورتګه پاتې راغی. په نننۍ لوبه کې افغانستان 115 منډې هدف جوړ کړی و او پر هندي ټیم پوره 500 په 1650 منډو باندې تمام شول. دا مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به احمد شی بروندی کی.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سړک ته غاړې بمی چاودنې د طالبانو یو جګپوړی قومندان او د هغه درې ساتونکي وشلې دي. په جنوبي وزیرستان کې خبریال حفیظ الله وزیر د ازادي راډیو مشال څنګه تنن وویل دغه چاودنه د غلام جان پر موټر پر ناوخته وشوه. حفیظ الله وزیر زیاته کړه چې پیشه د افغانستان سره ته نشتی په یو کلی کې شوې ده. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. غلام جان د ازبکستان له اسلامي تحریک سره نشتی اړیکې درلودې. د خپلو احمدزیو سره جګړه کړې وه او په زور له ازبک وسلوالو سره د خپلې سیمې پرېښودو ته اړوتی و. په تایلند کې محکمې یو ایرانی په عمري بند محکوم کړ او یو بل ایرانی ته یې د 15 کاله بند سزا ورکړه. دغه کسان د یوې بمي چاودنې په قضیه کې تورن شوي وو. څارنوالان په دې باور دي چې له پلان سره سم ایرانیانو غوښتل چې په بنکا کې د اسرائیل ډیپلوماتان په نقشه کړي. سید مرادی چې عمري قید پرې ختلی دی متهم شوی دی چې د تایلند د یوه پولیس افسر د وژلو هڅه یې کړې او چاودیدونکي مواد هم ورسره وو. د 2012 کال په فبروري کې په چاودنه کې د مرادی پښې هم غوڅې شوې وې او تایلنډي پولیسو دا چاودنه هدف ته تر رسیدو مخکې ناڅاپي چاودنه وبلله. محمد خرزی چې 15 کال زندان شوی دی هغه هم د دې لپاره مجرم شوی چې چاودیدونکي مواد ورسره وو. په تایلند کې د اسرائیل سفیر شیمون رادت نن خبریالانو ته په بنکاک کې د محکمې مخې ته وویل دوی ټولو یوازې دا ثابته کړه چې ایران په ټوله نړۍ کې په ترورزم کې لاس لري او زه هیله لرم چې نور هیوادونه به له تایلنډ سره لاس یو کړي څو له دغه ترورزم سره مبارزه وکړي او ترورستان د عدالت میز ته راکاشي. دواړو متهم شویو ایرانیانو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي. د بنکاک پیښه د ګرجستان او هند د تیر کال په پیښو پسې وشوه چې په دغو دوو هیوادو کې هم اسرائیلي ډیپلوماتان په نقشه شول. د سوریې حکومتي ځواکونو د دمشق پر لمنو ډزو ته دوام ورکړی او هغه سیمه ولي چې هلته اپوزیسیون ډلو ویلي دي چې پر دوی د چهارشنبې په ورځ کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. په بریتانیا کې مشر د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي نن د مرکز دمشق پر لویدیځې غاړې د هاوان او توغندیو ډزې بیا پیل شوې. د سوریا اپوزیسیون ډله وایي د چهارشنبې د ورځې د کیمیاوي وسلو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته رسیږي. د بشار الاسد رژیم دا ردوي چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي وي. د کیمیاوي وسلو د پیښې له رپورټونو سمدستي وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا د تړلیو دروازو تر شا بیړنۍ غونډه وکړه او د دې پیښې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. په ملګرو ملتو کې د ارجنټاین سفیر ماریا کریتینا پریسیوال چې هیواد یې د امنیت شورا اوسمهال مشري کوي د امنیت شورا تر غونډې وروسته پرونو ویل دا وایي د امنیت شورا د غړیو ترمنځ د دغو تورونو په اړه سخته اندېښنه شته او عمومي احساس دا دی چې باید دا څرګنده شي چې څه پیښ شوي او مسله باید په احتیاط تعقیب شي. د امنیت شورا ټول غړي دا مني چې د هر لوري لخوا په هر ډول شرایطو کې د کیمیاوي وسلو استعمال له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. رپورټونه وایي چې روسیا او چین له دې سره مخالفت کوي چې په دغه سیمه کې چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې پکې استعمال شوي سمدستي تحقیقات وشي. د روسیې په ختیځ کې خابروفسک ته نږدې د امیور په سیند کې اوبه تر 200 سانتي مترو لوړې شوې دي او سیمه ییز چارواکو د سیمې له خلکو غوښتنه کړې چې له خپلو کورونو ووځي. چارواکو نن دا پیشګویي هم وکړه چې شاید د امیور په سیند کې د اوبو کچه تر دې هم لوړه شي. په سیمه کې د میټرولوجیکل څانګې وویل چې د اگست تر 28 به په دغه سیند کې د اوبو سطح 280 سانتي متره لوړه شي. د شار شاروال وویل د موقت وخت په مخه خیمه چمتو شوې دي. د روسي حکومت پوځي واحدونه سیمې ته استولې دي څو د سیند غاړو ته موانع جوړ کړي او لا غوزرګونو کسانو سره مرسته وکړي چې پر کورونو یې اوبه وشتي دي. د امیور سیند هغه بلې غاړې ته په چین کې د همدې سیل له کبله د لسکونو چینایانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په امریکا کې د هغه امریکایي عسكر محاکمه روانه ده چې تیر کال په کندهار کې په ډزو شپاړس ملکی افغانانو وژلې دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدانو پرون په محکمه کې د دغه سرتیر په وړاندې شاهدي ورکړه. په فراه ولایت کې نن سهار د دې ولایت د ملي امنیت پر رئیس ځانمرګي برید شوی. هغه پکې ژوندې پاتې خو په برید کې شپاړس کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د هلمند ولایت د سولې ولایتي کمیټه مسؤلان ناامنه ولسوالۍ موسی کلا کې د سولې د خبرو لپاره هڅې کوي.
دا چې د خپل پلرونو او نیکونو په قدمونو قدم کېږدو د ورورګلوۍ اخوت لاسونه سره ورکړو د هر هغه چا په مقابل چې دوام ورکوي راس لاتوونکي ځواب ورکړو.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ښایي د انتخاباتو 2014 میلادي کال په رانږدېدو کېدو سره په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیات شي. نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې پښتون په یو اجتماعي پیړۍ کې او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو په همدې خبرونه کې درته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ریپورتونو په اړه هم ورسته حال لرکو. په امریکا کې د هغه امریکایي عسكر محاکمه روانه ده چې تیر کال په کندهار کې په ډزو شپاړس ولسی وګړي وژلې. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدانو چې امریکا ته انتقال شوې دي د دې محاکمې په پرونی جریان کې د رابرټ بیلز په وړاندې شاهدي ورکړه. په دې اړه اسوشیټ پریس خبري آشانس ریپورت مهمه برخه له نوریاس نوري اورو.
هغه افغان چې شپږ اولادونه تیر کال په کندهار کې د یوه امریکایي عسکر لخوا په حمله کې وژل شوي پرون د دغه امریکایي عسکر پر ضد په محاکمه کې شاهدي ورکړه. حاجي محمد وزیر چې یوازې یو زوی ورته پاتې دی قضایي هیئت ته وویل چې 15 کلن زوی تل خپل ورونه او خویندې یادوي او پسې خفه دی. رابرټ بیلز د دې لپاره چې له اعدام څخه ځان وژغوري په تېرې جون میاشت کې د 1400 وګړو د وژلو په جرم اعتراف وکړ. د راپورونو له مخې رابرټ بیلز د 2012 کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په 2 کلو کې په 1400 وګړي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان ووژل. د هغه پوځي محاکمې ته چې د امریکا په واشنګټن کې روانه ده له کندهار څخه د دغې خونړۍ پیښې 9 شاهدان لېږدول شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د رابرټ بیلز ورور ویلیام بیلز چې پرون په دې محاکمه کې حضور درلود له قضایي هیئت څخه غوښتنه وکړه چې د ورور په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه ورور یو ملتپال امریکایي او یو ښه پلار دی. 9 کلن بیلز د عمري بند له سزا سره مخامخ دی. د هغه پوځي مدافع وکیلان هیله مند دي چې قضایي هیئت ته قناعت ورکړي چې بیلز د یوې نرمې سزا لایق دی ځکه هغه 4 ځلې په محارب ماموریتونو کې برخه اخیستې او دې کار پر د اغیز کړی دی. حاجی محمد وزیر چې مور او پلار هم په دې پیښه کې وژل شوي شپږ کسیز قضایي هیئت ته وویل چې حمله کوونکي هغه ژوند چې له خوښۍ ډکو خراب کړ. وزیر وایي د حملې په وخت کې دی له خپل زوی حبیب شاه سره چې اوس 15 کلن دی بل کلي ته تللی و. دی وایي که یو څوک یو ماشوم له لاسه ورکوي تاسو تصور کولی شئ چې ژوند به یې څومره ځورونکی وي. وزیر د خپلو وژل شوو اولادونو په خاطر د امریکا له حکومت څخه د 15,500 ډالرو مرسته ترلاسه کړې ده. د امریکا حکومت د دغه پیښې له قربانیانو سره ټوله 980,000 ډالره مرسته کړې ده. حاجی وزیر وایي 15 کلن زوی تل خپلې خویندې او ورونه یادوي هغه تر اوسه پورې دوی نه دي هېر کړي. حاجی وزیر وایي سخت حالت تیر کړی که څوک اوس هم ورڅخه د دغې پیښې په اړه پوښتنه کوي دی داسې انګیري لکه چې دا پیښه نوې شوې ده. دو پوځي ډاکترانو چې د یوې ماشومې په ګډون د بیلز د قربانیانو درملنه کړې هم په دې محاکمه کې د شاهدانو په توګه خبرې وکړې او د هغې نجلۍ روغتیایي وضعیت یې ښه یاد کړ چې په سر په مرمۍ لګېدلې او د سان دیاګو په یو پوځي روغتون کې 2 ځلې عملیات او درملنه شوې ده. بیلز چې د 2 ماشومانو پلار دی مخکې له دې چې په کندهار کې له خپلې پوځي اډې څخه ووځي او د پنجوایي ولسوالۍ په 2 کلو کې دغه وژنې ترسره کړي 4 ځلې په محارب ماموریتونو کې برخه اخیستې وه. که نوموړی په عمري بند محکوم شي د بخښلو په صورت کې له 20 کالو بند تېرولو وروسته خوشې کېدای شي خو د دې کار ضمانت نه شي کېدی. د 6 کسیز قضایي هیئت لږ تر لږه 5 غړي باید له دغسې یو حکم سره موافق وي.
و امریدل چې په امریکا کې د هغه امریکایي عسكر په وړاندې ځینې شاهدان او شاهدی ویل چې 13 کال په کندهار ولایت پنجوایي ورسوالۍ کې 14 ملکی وګړي وژلي او د پیخي او شمیر اني شاهدان امریکا ته د شاهدۍ لپاره انتقال شوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن هیله څرګندوي چې په امریکا کې د رابرټ بیلز محاکمه به عادلانه وي. د دې کمیشن وایي د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پیخي قربانیانو په غیاب کې باید د نوموړي په سزا کې هیڅ ډول تخفیف رانه شي. نن په امریکا کې د بیلز محاکمه جریان لري. هغه د 13 کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په 2 کلیو نجیبان او علي کوزو کې 14 ملکي افغانان وژلي. هڅه مو کړې په دې حق له د افغان حکومت نظر هم وخلو خو د اړوندو ادارو مسؤلانو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ځینې عام افغانان وایي چې بیلز باید اعدام شي. په دې حق له نور د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
د بشر د قانون خپلواک کمیسون خبرداری ورکوي چې که د رابرټ بیلز محکمه د هغه په اکلا په عادلانه توګه پریکړه ونه کړي نو دا به له هغو افغانو کورنۍ سره بې عدالتي وي چې بیلز یې د کورنۍ غړي وژلي دي. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ته باید سخته سزا ورکړل شي خو دا سزا یې مشخصه نه کړه. د بشر د قانون د خپلواک کمیسون ویان وویل باید د پیښې د قربانیانو په غیاب کې د نوموړي په سزا کې کوم تخفیف را نشي.
د قربانیانو چې اصلي متضررین دي قضیه دي د دې نظر وغوښتل شي هیڅ څوک نشي کولای چې د هغوی په نیابت کې غیابت کې یا عفا یا تخفیف په جزا کې راولي ورته او عدالتي جریان داسې پلی شي چې د عدالت نښې پکې موجودې وي. اوس ټولو د دنیا دغه محکمې ته دي خاصتا د افغانانو نظر په شدت او خفت به هغه جرم چې شوی دی جزا باید شدیده وي ځکه چې خفیفه جزا د افغانانو لپاره خاصتا هغه متضرر کسان ډېر مایوس کېږي په دې مسله کې. جزا باید شدیده وي ځکه دا عمل ډېر شدید شوی دی.
رابرټ بیلز هغه امریکایي سرتیری دی چې د 13 کال په مارچ میاشت کې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 9 ماشومانو په ګډون د 14 ملکي خلکو په وژنې تورن شو. بیلز د دې لپاره چې ځان له اعدام څخه وژغوري په تېرې جون میاشت کې د شپاړس ملکي افغانانو د وژلو په جرم اعتراف وکړ. نوموړی اوس د عمر بند له سزا سره مخامخ دی، خو مدافع وکیلان یې د سزا د کمولو هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د رابرټ بیلز ورور ویلیام بیلز پرون په محکمه کې له قضایي هیئت څخه وغوښتل چې د ورور په وړاندې له نرمښته کار واخلي، ځکه هغه یو ملتپال امریکایی او یو ښه پلار دی. د هغه پوځي مدافع وکیلان هم هیله من دي څو قضایي هیئت ته قناعت ورکړي چې بیلز د یوې نرمې سزا لایق دی، ځکه هغه څلور ځلې په محارب ماموریتونو کې برخه اخیستې او دغه کار اغیز پرې کړی. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د محاکمې د بهیر په اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو د اړوندو ارګانونو مطبوعاتي مسؤلین یې په اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. بل خوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې بیلز باید د اعدام په سزا محکوم شي.
ایمانم عبدالجمیل د عباسین شرکت رئیس یم. د امریکا حکومت موږ غوښتنه دا چې اول دا سرتیری باید همدلته محکمه سوی، د دې لپاره چې نور اساکیرو ته دا یو عبرت سي. سزا خو باید اول اعدام سي، که اعدام نه سي عمري قید باید سزا ورته ورکړي.
حیات الله د کابل اوسېدونکی یم. اول خو محکمه سي په افغانستان کې باید سوی، که اوس په افغانستان کې نه سي نو امریکا ته تللی دی، هلته باید د اعدام امر پرې وسي. او که چېرته اعدام هم نه کېږي نو د عمر قید هم باید دا ضرور سي باید ورته ورکړل سي، ځکه چې یو انسان وزن هغه که کافر او که مسلمان یې خلاف د حقوق بشر ده.
نوم یې عصمت الله د کابل ښار اوسېدونکی. د امریکا من انداش شید دا سره ایدم شي او خه محکمه جزا ورته کول شي ترڅو چې بزغه کورنۍ ته انصاف ورکول شي.
کابلز مجرم پیژندل شي هغه به لومړنی امریکایي عسكر وي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په خاطر په اعدام محکومیږي. د بیلز د محکمې لپاره چې په واشنگټن کې روانه ده، لکندهار څخه نه تنه د شاهدانو په توګه لیکل شوې دي.
ستاسو لا پیغامونه. انا
محمد اشرف تي دا کندهار اوسېدونکی یم. نو دا کس چې دوی داسې جرم کړی دی دا باید دلې راسي محکمه سي. دا ولې د افغانانو سره دا ظلم کړی دی؟ افغانان یې باید محکمه کړي. موږ حکومت باید دی راوغواړي، دا یې باید دغسې محکمه سي. نو چې هلته محکمه سي نو هلته هېڅ امتحان نه ورکوي. نو باید اعدام سي. دا د اعدام حکم دی. باید زموږ محکمه باید د اعدام وکړو. زموږ حکومت باید بر وباسي. خدا په ډیر ښه خبره چاله ته اوس خدا صحیح خبره ډیر ښه خبره ده. په دې سمو خپل موافقه په دې خبره چې مثال حالت محکمه سي دامس.
زما نوم بسم الله علي. دا غوښتنه ده چې دوی باید د لید په افغانستان کې محکمه سي. د ظلم د لید کړی باید د لید محکمه سي. دا خو موږ هیڅ کله ضرورت نه ولید چې دوی دی وره محکمه سي. د اعدام سزا ورکول سي په بدی عمر قید باندې موږ غاړه نه باسو. موږ د کرزي صاحب او د تور لوړو چارواک سزا غوښتنه لرو چې باید د امریکایي د لید محکمه سي نه وره.
محمد حسن دې کنه شهر وسیدم. اسما دا غشتنه د چ باید اعدام سوی وای او هغه یو نه پر چې څلور کس نور خارجان وجلی و پر هغه د ست اعدام حکم راوته افغانو او دا جیش پاډس کا سمړه په دې اعدام حکم نه راوته او ډیر وخت مو واست یاد وس امریکا کې نه زه دا وایم چې دا وخت لا باید اعدام سوی وای خو سم ډیر وخت واست باید وسم اعدام سی پات نه خو باید د ټولو خلکو د ټولو کندهار د افغانستان د خلکو په مخ کې اعدام
د کندهار او یوشمن نورو سیمو د اوریدونکو نظرونو موریدل چې د هغه امریکایي سرتیری د برخلیک په اړه ازادي راډیو ته ورکول چې تیر کال په کندهار کې شپاړس ملکی افغانان په ډزو وژلي او د امهاري واشنگټن ته نږدې په یو پوځي اډه کې محاکمه روانه ده.
دا بری د فراوله د امنیه امنیت ریاست مخه د وزرانی دوله موټر په وسیله تر سره شوې ده. بری دا غمال تر سره شوې کلج د فراوله د امنیه امنیت رئیس جنرال عبد الصمد او ورسره مل کارمندان د ریاست نو تلو په حال کې و. د فراوله د والی ویان عبد الرحمن ژوندۍ وایي چې په دا بری کې د فراوله د امنیه امنیت رئیس ته کوم زیان نه رسیدلی، خو د ریاست 15 کارکونکو جوبل شوې ده. د ژوندۍ په خبره په دا بری کې لستن ملکی وګړي جوبل او یو تن هم وژل شوې ده.
کی حرکت وکړه د پاتاتلو پر روسي موټر باندې موټر باندې څنګه نو وصوله بل ورو ورو مخ تلور پر بازار نشوي دي یو له مرکان ځخ نشوي او یو ماشين په شرط
پام دی هر کده واستواله طالبان ویان قاری یوسف احمدی د غبیت مسولیت منی او وای چی په دابریت کې د ملیان مد رئیس په ګډون شپږ تنه د ریاست کارکون کې وژلي. قامیتي چارواکي به دا خبره نه مني. دا په تیر درو کلونو کې درې مټ 14 د فراوله د ملیان مد پر رئیس تر سره کیږي او هغه روغ ورڅخه وځي.
په فرا کې مو د نن سهار د ځانو جن کې حمله رپورت ورید.
راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي رادیو وري.
د هلمند ولایت د سولې ولایتي کمیټې مسؤلان یو ناامن ولسوالۍ مساکلات تللی دي او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې سیمه ییز ولسوال راپخلا کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای کړي. مساکله د هلمند د شمالي ناامن ولسوالیو څخه یو مهمه ده. آیا مساکلات د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې سفر به په شمالي ولسوالیو کې چې اوسمهال ډېرې ناامن دي د سولې باعث شي؟ په دې اړه نور حال له سیمې د الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مسؤلین هڅه کوي په مساکله ولسوالۍ کې چې اوس تر بل هر وخت نامنه ده هغه کسان سولې ته راوبلي چې عملا د دولت په ضد په وسلوالو بریدونو او منشخونو بخت دي. د سولې د ولایتي کمیټې د مسؤلینو په خاطر مساکله ولسوالۍ کې جوړې شوې غونډې ته ډېر کسان نه ورغلي. خلکو ویل نامنه ده او د لیرو پرتو سیمو خلک د وسلوالو له ویرې په دولتي غونډو کې ګډون نشي کولی. د مساکله ولسوال نعمت الله سمیم په دې ولسوالۍ کې د موجودو ناامنیو شکایت وکړ او له خلکو یې د سولې د کمیټې د کسانو ورتګ یو فرصت وبله او د جنګېدونکو ځوانانو نه په سولې کې د ورګډېدو غوښتنه وکړه.
د هېواد د خاورې دښمنان چې تر اوسه یې د وینې ششودو تنده نه ده ماته شوې، هر ورځ موږ بې ګناه خلک ښځې او ماشومان د خپلو ناوړو هیلو ښکاروي، ماینونه ښخوي، خلک د کورو څخه باسي، د مختلفو شکنجو ورکولو سره یې وژني. نو راځئ چې د خپلو پلرونو او نیکونو په قدمونو قدم کېږدو، د ورورګلوۍ اخوت لاسونه سره ورکړو، د هر هغه چا په مقابل چې دوا ورکوي غاښ ماتونکي ځواب ورکړو.
تر دې وړاندې تیر کال د سولې په نوم د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو کاروان سنګین ته هم چې یو له ناامنو ولسوالیو څخه سفر وکړ او په سنګین کې د سولې پیغام پرېښود. دوی د شنیت په خاطر د یوه طالب قمندان او شلو ملګرو د خوشي کېدو خبر هم ورکړ، خو د بېرته راګرځېدو پر مهال یې وسلوالو پر کاروان برید وکړ چې څو تنه مړه او ژوبل شول. د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا مسؤول انجینر محمد داود فرهنګ وویل تر بل هر وخت سولې ته شرایط آماده دي او هغه کسانو ته د تنخوا او دندې په ډول امتیازات هم ورکول کېږي چې د جنګ پر ځای سولې ته مخه کړي. خو خلک وای په مساکله او نور ناامنو ولسوالیو کې په زرګونو ځوانان د بیکاری او بېسوادۍ نه رنځ جوړي چې له امله جنګ او ورانکار عملونو ته مخه کړې ده. هلمند چې امن یې د ورځې نه بلې ته خرابېدونکی دی او په خاص ډول د شمالي هلمند ولسوالۍ چې دولتي حاکمیت پکې تر ډېره په مرکزونو پورې محدود دی، د وسلوالو طالبانو د بېرته راپورته کېدو اصلي مرکزونه بلل کېږي، خو د وسلوالو د موجودیت په تناسب ډېر کم کسان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د سولې ولایتي کمیټې تر اوسه د سولې سره تر اتیاو پورې د وسلوالو یوځای کېدل مني، خو لا هم ټینګار کوي چې دا بهیر ښه روان دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګ پونې سي
فایټ اگینست القاعده اند اور افورتس ان افغانستان.
ناو دی رول هاز چینج، القاعده هاز گون داون اند طالبان هاز سورتن پاور تو سم سپور
اند وی ار نوت.
Wir haben die Sicherheit der Sicherheitsbehörden und die Außen- und Außenpolitik Region.
Wir haben ausführlich auch
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغان خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي ښایي د انتخاباتو او 2014 میلادي کال په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. دا څرګندونې د یادو کمیټې یو غړي د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو په اړه د یو رپورټ د خپرولو پر مهال وکړې. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي تر راتلونکي میلادي کال پورې شای په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو اوسي، ځکه چې د راتلونکو انتخاباتو له امله خبریالان له ځینو مشخصو ګواښونو سره مخ کېدای سي. د دې کمیټې یو مسؤول نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې شای ځینې سیمه ییزې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې خبریالان اړ کړي چې له مشخصو کاندیدانو څخه د ملاتړ لپاره راپورونه ورکړي. هغه د دې کمیټې د تازه راپور د خپرېدو پر مهال چې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له خبر لان سره تاوتریخوالی 50% زیات سوی، ویل دا تاوتریخوالی به مخ په زیاتېدو وي.
افزایش نگرانی از آینده افغانستان خصوصاً
د افغانستان د راتلونکو په ځنګړی توګه د 2014 کال په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره زموږ ارقام ښیي چې دا بهیر مخ په زیاتېدو دی. په دې معنی چې غیر مسؤوله وسلوالو ډلې ښایي په راتلونکو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتو پیښو مسؤول واوسي.
شریفی همدار از ویل چې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره شایي په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم زیات سي، چې دا مسله هم خبریالان له نورو ګواښونو سره مخ کوي. په خاطر دې د مدني ټولنو ځینو غړو هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې به د 2014 کال د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه ډلو د بې وسلې کولو هڅې روانې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 140 شي سبت سوي. د راپور لمخې د 28% پیښو مسولیت حکومتي چارواکي، د شاوخوا 10% مسولیت وسلوال طالبان، او د شاوخوا 10% پیښو مسولیت هم غیر مسوله وسلوالې ډلې په غاړه لري. شغلی شریفی ویل چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 50% زیاتوالی شي.
زموږ د لاسته راوړنو پر اساس د تیر کال په مقایسه د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې 50% زیاتې شوې دي، او له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتره په شمالي ولایتونو، په ځانګړي توګه په شمال ختیځو ولایتونو کې شوې دي.
تر دې مخکې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې هم په خپل یو راپور کې ویلي و چې په تیرو اوو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله له خبریالانو سره تاوتریخوالی 15% زیات سوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی تاییدوي او وایي چې دوی په وار وار اړوند ادارو ته په لیکلې بڼه مکتوب استولی تر څو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وڅېړي. افغان خبریالان ټینګار کوي چې د خبریالانو د ځینو ستونزو د حل لپاره د معلوماتو ته د لاسرسي قانون ژر تر ژره تصویب سي، خو د دې قانون مسوده تر اوسه هم د وزیرانو شورا لخوا نه ده تصویب سوې.
او سم د افغانستان او هند ترمن د کرکټ د نننۍ لوبې حال. د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن په سنگاپور کې د هند د 23 کلنو ځوانانو کرکټ ټیم ته ماته ورکړه، او دا ماته په 28 منډو هند ته ورکړه ده. دا لوبه زما همکار احمد شیبر څارلې او پاړې درته ورسته حال درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن په سنگاپور کې د ایمرجنګ کپ په لوبو کې د هند تر 23 کلنو لشومره ډلې ته د 28 منډو په تفاوت ماته ورکړه. دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه، ځکه چې دوی هند ته هغه هیواد ته ماتې ورکړه چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد پر کرکټ ډیرې پیسې لګوي. روان کال د هند د پریمیر لیګ د لګښت اټکل نږدې 3,000,000,000 ډالر شوی دی. د هند او افغانستان په نننۍ لوبه کې سمیع الله شینواری د میچ غوره لوبغاړی انتخاب شو. در 43 منډې جوړې کړې او تر اخیره ونه سوځېده. د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د سر دواړه لوبغاړو کریم صادق او محمد شهزاد هم د پام وړ لوبه وکړه. شهزاد په 8 منډو آوټ شو او کریم صادق په 25 رنزونو. د افغانستان د کرکټ ټیم د کپتان محمد نبی بیټنګ هم په زړه پورې وو، د 25 منډې جوړې کړې. خو د بالینګ په برخه کې بیا محمد نبی د هند 3 لوبغاړي وسوځول او تر بل هر افغان بالرې ډېرې وکټې واخیستې. د افغانستان په بالرانو کې رحمت شاه هم 2 هندي لوبغاړي له مخه لرې کړل، او د یو اوور پر سر تر ټولو لو لږ منډې میرویس اشرف مخالف ټیم ته ورکړې. د پلس اوورونو کې یوازې 48 منډې له لاسه ورکړې او یو لوبغاړی هم وسوځاوه. د اشرف بیټنګ هم د ستاینې دی، 48 منډې وکړې او د منډو پر مهال وسوځېده. په هندي لوبغاړو کې د راول 55 منډې د ستاینې وې او له هغه پرته 52.9 رنز جوړ کړل، خو نور هندي لوبغاړي ښه ونه لوبېدل. د افغانستان له دغه شی لوبې سره سره چانس د هند په برخه شو. په دغه کپ کې په الف ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هند او نیپال را یوځای شوي وو، چې نیپال خپلې 3 سره لوبې بایلودې او هند، افغانستان او پاکستان هر یوه 2 لوبې وګټلې او یوه یوه یې بایلوده. خو د ګټې د امتیازونو د تفاوت له امله افغانستان له دې ټورنمنټ آوټ شو، او سبا به هند د بی ګروپ له دوهم ټیم عربي متحد اماراتو سره او پاکستان د بی ګروپ له اول ټیم سریلانکا سره د نیمه پای لوبې لوبه کوي.
د احمد شیبر په رپورت کې مو وریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند د 23 کلنو ځوانانو کرکټ ټیم ته په سنگاپور کې ماته ورکړه. او سم د سوریې حالات، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې د کیمیاوي په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د شوې ادعا د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د امنیت شورا تیر شپه د تړلو دروازو تر شا غونډه کې موافقه وکړه چې د دې ادعا په اړه باید بې طرفه تحقیقات ترسره شي، خو تر اوسه پورې ملګرو ملتونو دا نه دی ویلي چې دا تحقیقات به د ملګرو ملتونو هغه پلټون کې چې لادمخه په سوریه کې دي تر سره کوي او کسنګ راپورونه وایي چې په نړیواله شورا کې اوس د نړیوال امنیت شورا کې روسي او چین د دغه ادعا پړه د سمدستي تحقیقاتو پر وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی دی. د سوریې د حکومت مخالفان ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو چهارشنبه دمشق نږدې په ملکیانو کیمیاوي ګاز استعمال کړی چې له امله یې 1300 کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت بیا دا نه مني او دا ردوي چې ګواکې ځواکونو یې کیمیاوي وسلې کارولې دي. امریکا او ملګرو ملتونو په سوریه کې د ملګرو ملتونو په پلټون کې غږ کړی دی چې سمدستي د دې ادعا په اړه تحقیقات ترسره کړي. روسیې او چین ویلي چې ښایي دا وسله په خاصو حالاتو کې او د مخالفو وسلوالو د پارونو په ترڅ کې استعمال شوی وي. دوه نیمې بجې شوي. دوستانو، له احمد شیبر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
په فراه کې نن ځان وژونکی برید وشو. د فراه چارواکي وایي دې چاودنې یو ملکي ووژه او د 5 امنیتي کارکوونکو په ګډون یې 15 روبل کړل. افغانستان د هند د درویشت کلونو لوبغاړو ته د آسیا په ایمرجنګ کپ کې د 28 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سړک د غاړې بمی چاودنې د طالبانو یو جګپوړی قومندان پرون ووژه او د هغه درې ساتونکي هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. په تایلند کې محکمې یو ایرانی په عمری بند محکوم کړ او یو بل ایرانی ته د 15 کاله بند سزا ورکړه. دغه کسان د وی بمی چاودنې په قضیه کې تورن شوی. د سوریې حکومتي ځواکونو د دمشق پر لمنو ډزو ته دوام ورکړی او هغه سیمه ولې چې هلته اپوزیسیون ډلو ویلي دي چې پر دوی د چهارشنبه په ورځ کیمیاوي وسلې استعمال شوي وي. او د روسیې په ختیځ کې خابروفس د نشتې د امیورګه په سیند کې اوبه تر 200 سانتي مترو لوړې شوې دي او سیمه ییزو چارواکو د سیمې له خلکو غوښتي چې خپل کورونه ووځي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو، د خبرونې پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو پښتون په 28 پیړۍ او د ګوډې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
پښتون په 28 کې
ستړی مشه. په تیرو خبرونو کې مو د پښتنو په سیمه کې د مذهبي سغدریزۍ د خورېدو پر شاد عواملو او د هغې په نتیجه کې د پښتنو ټولنې ته د رسیدلي زیان په اړه واورېده. د نن په خبرونه کې اورو چې د پښتنو په ټولنه کې د مذهبي سغدریزۍ پر ضد او د ټولنې د اصلاح لپاره کوم کوم تحریکونه مخې ته راغلي دي. ډیر انتقاد کوونکي وایي چې تشدد او سغدریزي د پښتنو د کلتور برخه ده، خو پښتانه روحان پکران د دې سره اتفاق نه کوي او وایي اگر چې د نورو انساني ټولنو په شان د پښتنو ټولنه هم سه مثالی ټولنه نه ده، ولی په بنیادی توګه د پښتنو کلتور په برداشت، برابرۍ او د یو بل سره د مرستې په اصولو ولاړ دی. پښتنو د خپل کلتور بنیاد څنګه کې خود؟ په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ په خوانی مشر ډاکټر اجولی شاه خټک وایي
نو تر څو پورې د پښتنو معلوم تاریخ ته کنه کاغه موږ د آریا او د وخت نه واخلو کنه، نو هغه خو پرې هیڅ د تاریخ نه وړاندې دور دی. نو په هغه کې پښتنو خپل کلتور ډیولپ کړی دی او هغه کلتور داسې دی چې په هغه کې اعلی انساني اقدار چې کوم دي د یو ټولنې لپاره سټه د پاره چې دا کوم موږ ته تر اوسه پورې د پښتنو کلتور راغلی دی اوس خو خراب شوی دی. نو دا پای کې ډېرې نښې نښانې داسې شته دی چې که جرګه وه، که حجره وه او که نور چوکونه وو، که نور رسمونه رواجونه روایتونه وو، نو هغه موږ ته په میراث کې پیړۍ په پیړۍ را رسېدلي وو. بیا بل یو اصلاحي چې موږ تاریخ ته ګورو تلو نه غټ، نو هغه د اسلام قبلول دی د دین په حیث، د مذهب په حیث. بیا چې کوم روحاني اقدار دی د اسلام، نو هغه دپاره دوی جوماتونه جوړ کړي دي او بیا د خپلې ټولنې کمې روحاني مسائل دي، دا یا د عبادت سمونه دي، نو هغه جومات ته وړي دي. ولې کلتوري ایشوز چې کوم دي، نو هغه دپاره دوی اجره جوړه کړې ده او په دغه اجره کې رسمنا رواجنا عنانے کسو دا پختنی جوان کرو را دی نو آزی رفانا پا دغا ہوجا کے نوجے دا دی دا فیصلو از دیو بیا دا دی کجرگوا یو اصلاحی تاریخ کنائی پا نتیجہ کی جرگما حتراغ لا نو آئی کی وقت وقت اصلاحات کری چی اوجرہ کے او جماعت کی جرگنا را پکار پا کلاو میدان کی دا ہی چا دے چنی او بیا د تیګه او د امن د پاره په دې کلتور کې دوی وخت وخت د وخت مطابق اصلاحات کړي دي.
په لندن کې میش د ټولنیزو چارو کارپوه او خبریال داود زمی بیا وایي چې پښتانه وخت په وخت د جنگونو او یلغارونو ښکار شوي دي چې په نتیجه کې دوی ته د خپلو سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو ادارو د ودې ډېرې کمې موقع په لاس ورغلي دي. بیا هم دوی هسې نه دي ناس او د یو مهذب قام په توګه د نړۍ سره د تګ هڅې کړي چې لا تر اوسه دوام لري. داود اعظمي زیاتوي
په هغو سیمو کې چې پښتانه اوسېږي بیا بیا حملې شوي دي او جنګونه شوي دي او د دې نتیجه دا وه چې حکومتي ادارې تر ډېره وخته پر خپل ځای نه شوې پاتې. حکومتي سیستم چې به جوړ شو بیا به یو حمله وسوه او جنګ به اوس هغه بېرته خرابې شوې. نو د هغه متبادل دا و چې په هر سیمه کې یا په ټول پښتون وطن کې د پښتنو دودیز سیستم وو چې د هغه د لارې به خپلې لانجې هوارول او که به خپل منځي شخړه رامنځته شي هغه به هوارول. دا دود د پخوا راهیسې را روان دی. په دې کې ځینې ادارې ډېرې مهمې دي لکه جرګه ده چې یاره لانجه او شخړه به پیل شوه د جرګې د لارې به هوارېدل. بیا د پښتنو په خپل کوټ کې د کوم سرسام چې دی خپل ژوند تیری هغه کې دا څو اصول چې دی په هغو کې یو بدل خصا چې د جنگ معنا لري خو دغه سره څنګ ته ننواتې هم سا چې دا هم د سولې یو انصر دی یو فیکټر دی چې کله یو شخړه وسي بیا خلک ننواتې کوي او هغه لانجه غوڅوي هغه جګړه ختموي. خو بیا داسې وسوه چې دا د بدل کیسه لږ زورور سوه او د ننواتې لږ کمزورې سوه. بیا چې د باچا خان غورځنګ شروع سو هغو بیا غوښتل چې دا د ننواتې خبره بېرته راپورته کړي پښتنو ته ور په زړه کې چې که څه بدل وا هم نخلی نو ننواتې کوکې بیا مونږ پښتو پر ځای کړی دی. یعنې د بدل نه اخیستل د پښتو د پرېښودلو معنا نه لري بلکې که تاسو ننواتې وکړي د بخښلو خبره وکړي نو دا هم بېرته د پښتو پر ځای کول دي. نو جرګه سوه، ننواتې سو، دغسې تر دې سره سم تیږې ایښودل خپله د اوربند معنا لري چې تر وخت چې یو حتمي یا وروستۍ فیصله کېږي تر مخکې اوربند وسي. نو دغه ادارې د پخوا راهیسې سته خو په دا اوسنیو جګړو کې دغه شان لږ کمزورې سوه. هغه په دې چې د پښتنو سیمو ته د نورو وطنونو څخه د نورو ملکونو څخه خلک راغله چې هغه په دغو شانو نه پوهېدل او نوي مفکورې، نوي عقیدې راوړې، نوي سیاسي فلسفې راوړې. د هغه سره سم د پښتنو په سیمه کې دغه ادارې لږ کمزورې سوې او حکومتونه چې جوړ شول په دغه سیمه کې هغو هم غوښتل چې دغه ادارې کمزورې کړي او پر دغو سیمو باندې خپل نفوذ یا خپل کنټرول زیات کړي. له دې کبله دغه ادارې اوس په هغسې حالت کې پاتې نه دي لکه پخوا چې وې.
دغه شان ډاکټر راجولي شاه خټک هم مني چې د پښتنو په ټولنه کې ځینې کمزوري کردارونو د خپلو ذاتی ګټو یا د بهر د طاقتونو په لمسه داسې کارونه یا تبلیغات کړي دي چې ورسره ټولنه د انتشار ښکار شوي او د پښتنو بدنامي شوې ده. خو ورسره ورسره بیا داسې تحریکونه هم راوچت شوي دي چې په ټولنه کې د اصلاح، پوهې او رڼا لپاره مبارزه کړي. نوموړی نوروای
اصلاحی تحریکونه هم چلی دلی دی او د جنگ و مصالح تحریکونه دامونه غزاگانه هم چلی دی. به منگو نیزدی زیت راشو دا افغانستان زیت حالت زیفل خال پزه بانی پریدی که افغانستان که التخو دا اقتدار جنگ و دورونو ترمینزا او بیا دغه شان دی ډیر کی څنګه د بادشاہانو تور طریقې وی زمونه هغه ځان ته یو خبره ده. از هول پښتانه چې کوم او چې کوم لږ روشن فکر پښتانه دلته نو اوی یا خو کوم فقیرې تی واخلو نو هم د بدې خلاف راپور ته او هغه اصلاح وکتا او دغه شان دی کومنګ حاجی صاحب سرنګي او ګورو ملا پاینده او ګورو د هډې ملا او ګورو د ټولو هم د دغه آزادۍ او د دغه اصلاح د پاره دا که هر څو لام غزا او جنگ وو خو د رڼا د پاره. بیا روحان هم کی راپورته شو نو آغا د اکبر بادشاہ چې کوم هغه وخت د مغولو اقتدار وو او د مغولو اقتدار خو ډېره توره تیاره وه نو آغا د هغې نه پښتنو ازادولو دپاره او پښتنو ته یو روحاني او مادي توازن ورکولو دپاره آغا جدوجهد شروع کړو نو ځکه آغا د رڼا په لورې سفر وو نو ځکه ورته روشان یا روحان ویل کېږي. بس ته چې کوم بیا مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ کې نو یو د بادشاہ خان د خدای خدمتګاری تاریخ داسې دی چې فرشای اصلاح الافاغنا د افغانانو د اصلاح تاریخ و دغه تاریخ سیاسي تاریخ نو دا دغه تاریخ پښتنو ته دا ښکاره کول چې د وخت په تېرېدو سره سره کمې خرابې راغلي دي په پښتنو رسمونو رواجونو او قدرونو کې نو دغه خرابې د دې نه وباسي د پښتنو نه اصلاح الافاغنا جوړ شو. اصلاح الافاغنا هله کامیابېدو چې دا خدایي خدمتګار یعنی د خدای دپاره خدمت کوي. د ولس
د تیرو څو لسیزونه چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو ټولنه د ترهګرۍ مذهبي سختدریزۍ او سیاسي بېقرارۍ ښکار ده، د پښتو ادب او هنر په میدان کې د ستاینې کار شوی دی او پښتنو شاعرانو لیکوالانو او هنرمندانو د خپل هنر په وسیله د امن، ورورولۍ او د بشر د بنیادی حقونو دفاع کړې ده. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد اشرف کاکړ وایي چې د پښتنو د اصلاح او بیدارۍ لپاره د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو کار د سیاسي مبارزې نه هم ډیر اثر پرېښی دی. نوموړی وایي
کم ادیبان چې دی، کم شاعران چې دی او کم فنکاران چې دی، میوزیشن چې دی، او ډېر کار کوي او هغه یو رنګ د پښتنو د کومې مسلې یا د کومه بیانیه یا کوم نریټیو چې موږ خبره کوو تاسو دا وخت هغه تقریبا هغه مطلب پروپاګیټ کوي، د هغه دعوت تبلیغ په مختلفو طریقو باندې کوي او هغه ډېر الایو دی. او زما مطلب بل پولیټیکل موومنٹ ته دونګي ته وکړو نه ستل کله دا کم کلچرل موومنٹ چې شروع شوی دی او میډیا په ذریعہ باندې آرټستان دی، میوزیشنز دی، کوم دغه ته وګور یا هو مطلب یو 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 رنگ د ټول یو غونی پوینټ یو پوینټ اف ویو باندې دی چې هغه د پلورالټی خبره کوي، د امن خبره کوي او د ترقی خبره کوي. زما په نظر کې دغه ماته یو امید ښکاره کوي چې دا به مطلب د پښتنو لپاره او د ټولې دنیا لپاره به یو ښه پوزیټیو قدم وي. له دا ټوله کنفلیکټ ده
کارپوهان وایي چې پښتانه د تاریخ په هر پړاو کې که یو خوا په جنگ کې ښکیل شوي دي نو بل خوا د جنگ په نتیجه کې د شوي زیان د پوره کولو او ټولنې د بیا رغونې لپاره اصلاحي تحریکونه هم پیل کړي دي او دا لړۍ تر اوسه دوام لري. په موجوده دور کې د یوې متوازن او په علم او پوهه ولاړې ټولنې لپاره د پښتنو تحریک په کم پړاو کې دی. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
یو خدا علمی تحریک چې تو توې شد مفکوری تحریک روان دی، خپل ځای روان دی، پای کې اشخاص مشتا، پاغه کې محققین مشتا، دانشون مشتا، پاغه کې داسې خلک مشتا چې هغه اگر چې یو سیاسي ټولګي سره یا ګوند سره تعلق نه لري خو دې خبر باندې مین دي. دریم چې کوم شکل کې دا تحریک روان دی هغه دی د پښتنو په سیمه یو ډېر متحرک سیول سوسایټي یا هغه تنظیمونه چې هغه په سماجي کارونو کې بوخت دي د ډېر وخت نه په هغه په شکل کې مختلفو فورمونو د مختلفو علاقو د مختلفو سیمو د پښتنو په خورا د وزیرستان نړیواله تر چترال او تر سواته پورې د ټول تحریکونو په خپل ځای موجود دي او په سماج کې داسې قسمه کارونه کوي چې هغه نه بشر دوستي مخې ته ځي، د هغې اقدار مخې ته ځي، هغې نه د شمولیتي یا شراکتدارۍ یا د پلورالیزم قدرونه په مخې ته ځي، هغې نه د خپلې خاورې سره د مینې او خپل تاریخي تسلسل تړلو سره او تهذیبي ارتقا سره څنګ په څنګ ودرېدو دغه مفکوره په مخ کې ځي. هغې کارونه هم کوي، هغې سکولونه هم چلوي، هغې دی انفراستراکچر ډیولپمنټ کارم کوي، هغه دی تربیه کارم کوي، هغه سیمینارونه او ورکشاپونه هم کوي، هغه اخبارونه او رسالې مباسي، هغه کتابونه هم چاپ کوي او مخې ته راولي او دغه سماجي تحریک په شکل کې د مختلف فورمونو په شکل کې. دریم چې کوم شکل باندې دا تحریک دی هغه به تاسو ګوري
د ځوانانو مختلف ټولګي د سوشل میډیا په ذریعه، د فیسبوک په ذریعه، د ټویټر په ذریعه، د یوت نیټورکس په ذریعه، دغه د ځوانانو دغه تحریک دا په یو بل شکل کې تاسو ویلی شي چې د بایزید انصاری تحریک یا خدای خدمتګار تحریک دی چې دغه ووټ سره څه کار نشته، دغه ریاستي اختیار سره څه کار نشته، د هغې دې سره کار دی چې زموږ سماج کې د روشن فکری فکر څنګه مخې ته لاړ شي، روشن فکری څنګه مخې ته لاړ شي، زموږ سماج کې ترقی پسند سوچ مخې ته څنګه لاړ شي، زموږ سماج کې د سماجي انصاف مفکوره څنګه مخې ته لاړ شي.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه پر روانه خبرونه کې بعد پښتنو په ټولنه کې د پیر روحان د اصلاحي تحریک په موضوع تفصیلی خبرې کوو. تر هغه مو په لوی الله سپارم.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام. یو وخت ډاکټرانو کار جوړو، نو انجینرانو، صاحب منصبانو، ملایانو او خونکو هم د یو دوه میاشتې روغتیایي کورس په ویلو یا نه ویلو سره ډاکټري کوله. بیا یو څه وخت د خبریالۍ او نطاقۍ بازار تود شو، نو ټول د خبریالۍ او نطاقۍ خواته منډه کړه. اوس د انجینرانو بازار تود دی. له همدې امله ډاکټران، افسران او د نورو برخو کارکوونکي د انجینرۍ خواته په منډو دي، چې ډېر یې انجینران شوي هم دي. خدای خبر چې له 2014 کال وروسته به د څه شي بازار تود شي. شاید د کونه فروشانو ورځ خوي، ځکه چې په غټو مصرفونو مخته خلک مجبور دي خپل زاړه سامانونه وپلوري او مزې وکړي. د خبرونې په پیل کې مو د یو بوډا سړي له ناروغۍ خبرو.
پلارا ډاکټر ته ورغلی وې؟ معاینه یې کړې؟ نو څه درته وویل؟
ویل چې ښه قوي قوي شیان خوره، درملو ته اړتیا نه لري.
وی دا څنګه ډاکټر دی چې ناروغان یوازې په قوي قوي خوړو روغوي؟ او د تا خو د وینې لوړ فشار دی، نو تا ته څنګه وایې چې قوي قوي شیان وخوره؟
ښځې دا ته خو مه غږېږه، تا ته خو د خوړو په خول قیامت ښکاري.
پلاره کوم ډاکټر ته ورغلی وې؟
نه پوهېږم، نوم ته مې پام ونه کړ.
او د تا خو ټول پام خوړو ته وي، د ډاکټر نوم دې څه کوه؟
ګوره پلاره، قوي خوړې د نورم فشار لوړوي، که دې ما منې یو بل ډاکټر ته به دې بوزم.
بل ډاکټر ته قدم هم نه ور اخلم، تاسې په ما سات تېروئ.
و سړیا، دا ولې د خپل ځان دښمنی؟ ها ډاکټر ته چې ورشي همدا درته وایي چې قوي قوي شیان خوره، او ته دغه دی قوي خوړو له پښو وغورځولې.
پلار جانه، یو ځل به د کوم بل ښه ډاکټر ته ورولم، بیا چې هغه هر څه مشوره درکړه هماغسې به وکړو.
سمه ده، درسره لاړ به سم، خو په یوه شرط.
په کوم شرط؟
تو خو غلی شو ښځې، چې د سړي اعصاب خرابوي.
پلار جانه په کوم شرط؟
شرط مې دا دی لورې، چې نسخه به د همدغه ډاکټر واخلو چې اوس له تا سره ورځم، خو پرهیز به د هغه ډاکټر په خبره کوم چې زه یوازې ورغلی وم. پوه سوې؟
یعنې چې قوي قوي خواړه به خورې؟
هو نو، د تا زړه دی چې وچې ډوډۍ ته کښېنم؟ ځان راڅخه بېغمه کوې که څنګه؟ په بیا دې فشار مې لوړ سو.
پلار جانه په غوسه کېږم مه، یو ډاکټر هم د لوړ فشار ناروغ ته نه وایي چې قوي قوي خواړه وخوره، ځکه چې ډېر تاوان ورته لري.
زه نو دروغ درته وایم.
پلاره خدای مکړه وژنې دي.
غلی شه نادانې، په ګېډه چې مړ شو هغه ته مړ مه وایه.
خون کې خواران مجبورې کړی دی ل رسمي وخت ورسته نور کارونه هم وکړي د همدغه سی یو خون کې الحاله مخبرو
ګوره الکانو نن د تیرو درسونو پښتنه کوم او چا چې جواب را نه کړ دا سی وحال به ورکم چې کال به تیر سی خو ما د وحالو درد به هیر نسی ابد ته پاڅه
صاحب ما ته وایي
او نو چې تا ته نه وایم دیوال ته وایم ټولګي کې کوم بل عبد سته
نه صاحب
چې نسته نو معلومه ده چې تا ته وایم زر ودرېږه
ښه صاحب
ابد ته ووایه چې د افریقا او اروپا د وچو ترمنځ کومه بهیره پرته ده
کومه بهیره پرته ده
هو
چې دا به کومه بهیره پرته وي دا خو مې نه دزده اوس څنګه وکړم خامخا مې وایي
ووایه څنګه غلی سوې په دا غټ سر له دې به نور هم غټېږي
استاده پلار مې وویل چې هغه د رشقې نیم پټی دی اړولی او نیم دې پریښی دی هغه څه وخت اړوي
د رشقې پټی دی
هو صاحب
کینه درسونه دې سم زده که زوی د لوی سپدې سر
خیر ویسي صاحب چې ودې نه وهلم
مړې دې زورور و چې د رشقې پټی پاتې و خیر بچو چې هغه مې واړو بیا به خبرې سره کوو
اوس دا هم واورئ
خوري دغه نسخه به درته ولیکله دا به واخله او درمل به په خپل وخت خوري
ډاکټر صاحب خوک شربت خو بده نه ولیکله پکې
شربت خو مې لیکله پکې او خوک هم دی
نو هغه خوک تر لری کا او پر ځای تاریخ پکې ولیکه
ولی
ډاکټر صاحب خوکه می خوک شربت طرز میکنه پریدی
موره دا پلان می ولی هر اورس چی پا غصوی در توایی چی غرق دی کرم خزی پس چی شکی دی غرق کردی؟
لوری پا مفلسی که
ولی؟
دی ما ساده لوری کمی غرق کردی نوی اوز به یه وقتی دی میری تیختانه کردی
پخوا به مینی د ګدارونو په غاړه کېدلې خوست په موبایلونو کېږي او د موبایلونو مینه ځکه خوند کوي چې مقابل طرف نه معلومیږي یوازې غږ او عاشقانه کلمې اورېدل او لیدل شي نو ځکه د هر عمر خلک زلوار تخ کوي لکه داسې
دې خو بیا ناست یو مسجونه دیږي هر شپه تر دولسو بجو پورې ناست وي چې دا کومه کماکله ده چې په دې زاړه مینه سوې ده او مسجونه ورته لیږي زه چې ویده سم دی راپاسي او مشقې ته مسجونه لیږي نن به یې ورسره سپیلوم په دا تیرو ملې شقې ته ملا وتړله له هغو اولادو او لمسیان څومره شرمېږي دا بیا څه کوې چې په دا نیمه شپه مسجونه لیکې
هسې خوب مې وتښتېده ما اول راځه په موبایل کې به ګیم وکړم
او ته چې ګیمونه نه کوې نو څوک به کوي یو ویش کلن زلمه یې
ښځې لکه چې ستا هم خوب تښتېدلی دی که نوی راځه ته هم په ګیم کې راشریکه سه ساعت به دې تېر شي
خدای ته وګوره لږ دې سپینې ژیرې ته وګوره په دې عمر کې دا کارونه ښه د سره ښکاري
دا څه وایې وښځې ګیم په عمر پورې څه اړه لري
ګیم نه کوې عاشقي کوې
دا څه وایې ګیم ته عاشقي وایې لکه چې له خوبه یې ښځې ویده سه ځه ولاړه سه چې اصحاب دې ارامه سي
له خوبه نه یم دا څو شپې دې څارم چې مسجونه لیږي
دا څه وایې مسجونه لیږم چا ته یې لیږم
تا ته به معلومه وي له ما څه پوښتنه مه کوه
ګوره و ښځې دغه ایمان په ګمان مه بایله په دې عمر او دا کار
مام ستا دا تیر عمر جڑوی دل مسیانو نکایا زنا خوب نئی مولی چی تا پاچی جا مسی جونا لیجی دا چوش پی آورم چی مسی جونا کولو پر وقت نزان سروائی زما گرانی مسی جونا ورسی دی
پلی دوله دوم را خوش سوم چم ده اوز مزرن خوشحالی چه توپ نوی
گوره و شزی غلیه سه چه وز با اولادونه این گنده و بسیار رویشتی و غوی با چوایی ولی به شرموی چه پسه
نن چول در منی خبروم نن جه چول تا شرموم
موری ولی چه خبره ده
ورس لپلار دی پشتنه وکه
پلار چه خبره ده
ایس خبره نسته زویا آسی دی مور کم خوب لیدلی دی
زویا پلار دی پدا سپینه جرا آرش پا کمیشو دی تا مسی جو نیجی بیاده اگه مسی چرا چی بیاده اگه پا جواب که ارتنی که تر دولو زبا جو پوری ناستوی
لپلار سر خوب زمان موبایل دی لکه چه طول رازونه می ورده معلوم شول اوز بچه کام خدایا تو می پرده وکی پلارا دقه دی ما موبایل چنگ را ورده دی
زویا که تلیفون که یه از ما موبایل واخله دقه ستا پا موبایل که دیرش گیم دی زی عرش برا ورم او گیم پکشی کوم
حسی نه چه پلار می لشکی لاسرم میسی جون لیگل را لیگل پیل کردی وی آغی خوبا ما تا دشپینا وقت میسی جون را لیگل
زویا چه چرت بایه
خدای دی وشرموه ده زی پا موبایل که عشقی کوی ورک موبایلی
زازویا سهر تی در کوم دش بیاسی هم خوب نرازی گیم کوم پکشی
دا خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو عبد الله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او حیا اوریاخیل کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا آورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا ایکی وی بے درا بے دیا رسنے بزرون کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
سوری نہ پخپلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کہلتا شوی ازان بشے دخپل پر ہر درد سو گلن جباز دکا پخپل گل بشد گلد خاندان بشے دات لخ پلان مدمر لری ولی تختے دات لخ پلان مدمر لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی بلس جانان